منو دوستانو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. تمدا چې د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکي اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وکړي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. دوستانو یو بار بیا مو هرکلی کو په دې خبرونه کې زه اجملنده او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران در سره یو. پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي دې ولایت ته د مرستندوی ازواک په استولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه پیل شوي. او نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د عاشورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو د داعش د لسګونه تروریستانو او د یو انتحاري کس په نیولو سره وکولای شول د عاشورا د مراسمو لپاره د امن چاپیریال برابر کړي. په بیان کې نه دی ویل شوي چې په مشخص ډول د داعش ډلې په کوم شمېر غړي او د هیواد په کومو سیمو کې نیول شوي، خو د ملي امنیت عمومي ریاست د سه شنبې په ورځ په کابل کې د اشتلی د شپږ بشخړو د نیولو خبر ورکړ. ملي امنیت ویلي دی کسانو غوښتل د شورا په ورځ انتحاري او ډلې حملې وکړي. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې مرستندوی ازواک کاستولو کې ځنډ د دې باعث شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات لا هم نه دي پیل شوي. د جوزجان د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالحافظ خاشع تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د دې دوو ولسوالیو ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي. ښاغلی خاشع زیاته کړه
د ویل
چارواکو څخه مو د مرستې غوښتنه وکړه چې موږ ته اضافي ځواکونه مرستې ته راواستوي څو عملیات پیل کړو او دا دواړه ولسوالۍ قرقین او خماب وژغورو. دا رپورټونه له مخې د جوزجان ولایت خماب ولسوالۍ نږدې دوه اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو ونیوله او چارواکو وروسته ویل چې د قرقین ولسوالۍ پر ډیرو سیمو هم طالبانو ولکه ټینګه کړې او دغلته یې د پولیسو څو پاتې پوستې هم تر بریدونو لاندې نیولې. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته اوسي. د متحده عربي اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:00 پیلېږي. افغان لوبډلې د آسیایي جام په لوبو کې تیره شپه د بنګلاديش لوبډلې ته په لوی توپیر ماتې ورکړه. لوبه افغانستان پیل کړه او 255 منډې وکړې او خپل سیال ټیم ته یې 256 منډې هدف وټاکه، خو بنګلاديش په 3 اورونو کې د خپلو ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 119 منډو په جوړولو بریالی شو او لوبه یې په زیات توپیر وبایلله. د بنګلاديش په وړاندې ټوله لوبډله ښه وسلېده، خو د لوبې غوره لوبغاړی راشد خان د خپلې کلیزې په ورځ هم په توپ وهنه او هم په توپ اچونه کې بې ساري لوبه وکړه. د کرکټ د 20 کلن ستوري په توپ وهنه کې په 2 بالونو 50 ناسوځېدلې منډې جوړې کړې او په توپ اچونه کې په 9 اورونو کې یوازې 14 منډې ورکړې او 2 وسوځول. نوی ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. د هند د بهرنیو چارو وزیر پرون د سپتمبر په 16 دا خبره وکړه. د اعلان وروسته له دې کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هندي سیال نریندرا مودي ته په یو لیک کې د کشمیر په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د کړکیچونو او لانجو د حل په خاطر د خپل هیواد چمتووالی څرګند کړی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان رویش کمار خبریالانو ته وویل چې د هند او پاکستان ډیپلوماټان د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر جزئیاتو د کار په حال کې دي. د نوموړي په وینا دا کتنه د پاکستان له غوښتنې سره سمه ترسره کیږي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوندې لسګونه نورې روسۍ کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شاملوي. په دې ډله کې د پوځي استخباراتو هغه 12 افسران هم شامل دي چې د روان کال په پیل کې د ځانګړو څېړنو د مسؤل رابرټ مولر لخوا د امریکا د 2016 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو د ادعاو په لړ کې تورن شوي وو. په دې ډله کې شامل کسان پخوا له دې د نورو مسلو په خاطر په تور لیست کې شامل شوي وو. د امریکا حکومت په نوو اقداماتو کې له روسیې څخه ټول 33 افراد او کمپنۍ په تور لیست کې راغلي چې د افګینی پریګیوژن په نوم پانګوال هم پکې دی. پریګیوژن د کرملین د خوړو د قراردادونو په خاطر د ولسمشر ولادیمیر پوتین د سره شپس په نوم هم یادیږي. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیواد سره نږدې اړیکې ټینګې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدراعظم له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو ګډون سپارښتنه کوي. ښاغلی کورزو ویل چې دا به نه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم یو مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالډ توسک ویل سرمشریزه پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به اروپا ته د تلونکو غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو غږیږي. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. وبوري چې تمه ده د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. د فرا ولایت د زینو سوداګرو لخوا د افغان حکومت د هغه پریکړې په عکس العمل کې چې یو تجارتي بندرې په دغه ولایت کې بند کړی د کندهار هرات لویه لاره تړل شوې ده چې خلکو ته یې ګڼې ستونزې را پیدا کړې دي. د یو شمېر هغه لارویانو له ستونزو به موام خبر کړو چې د دې لارې د تړل کېدو له کبله له ستونزو سره مخ دي. داسې ښکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته دې هیواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی دی. دا بدلون څه دی؟ وروستیو انکشافاتو ته کتنه کوو. اروپایي ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دا موضوع هم څېړو. د سولې نړیواله ورځ ده نن. د سولې د نړیوالې ورځې په ارتباط هم ریپورټونه لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام هم له یاده مو باسي. تمه ده چې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله راتلونکې اونۍ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلۍ کې ګډون وینا وکړي. یوې حکومتي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوې وه په دې غونډه کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ دولتي هیئت برخه واخلي، خو د سرچینې په وینا نیویارک ته د ولسمشر غني سفر لغوه شوی دی. د افغانستان جمهور ریاست تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په 33 عمومي اسمبله کې د افغانستان په استازیتوب د حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ګډون او وینا وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی عبدالله به راتلونکې اونۍ په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي. نوموړي زیاته کړه
دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایي جمهوری اسلامی افغانستان قرار است هفته پیش روی
ټاکل شوی چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به په راروانه اونۍ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته ولاړ شي او د افغانستان په استازیتوب به په دې غونډه کې برخه واخلي. ښاغلی عبدالله به د افغانستان د روانو ستونزو او خنډونو او د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو سره زموږ د اړیکو د څرنګوالي په اړه وینا وکړي. ښاغلی میسم زیاته کړه چې نیویارک ته د عبدالله د سفر د اجنډا په اړه نور جزئیات به وروسته روښانه شي. تیر کال د ملګرو ملتونو په 22 عمومي اسمبله کې افغان ولسمشر اشرف غنی ګډون وکړ او وینا یې واوروله. ښاغلی غنی د دې غونډې په څنډه کې د امریکا د متحدو ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره هم کتلی و. د حکومت یوې باوري سرچینې چې نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په پام کې و چې په سږنۍ عمومي اسمبله کې بیا هم ولسمشر غني برخه واخلي، خو دې سرچینې د جزئیاتو او دلایلو له روښانولو پرته څرګنده کړه چې نیویارک ته د ولسمشر سفر فسخه شوی دی او پر ځای یې اجرایه رئیس ځي. ټاکل شوی چې د 33 عمومي اسمبلې بحثونه د راتلونکې سه شنبې په ورځ د د سپتمبر په 15 نیټه پیل شي او د ټاکلي مهالویش لمخه د افغانستان استازي د سپتمبر په 16 نیټه وینا کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د فراه ولایت سینو سوداګرو د افغان حکومت د هغه پریکړې پاک سول ملک چې یو تجارتي بندر په دې ولایت کې بند کړی د کندهار هرات لوی لار تړلې. پر دې لار هر ورځ سلګونه لاری او د سپرلیو موټر تیریږي چې اوس لږ ګڼو ستونزو سره مخ دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت یې په اړه تفصیل راکوي.
د هرات کندهار لوی لاله څلور ورځې راهیسې د تګ راتک پر مخ بنده شوې ده. دغه لار د فراه ولایت ځینو موټر سوداګرو بنده کړې او وایي تر څو چې دولت پر شیخ ابنات فرای بندر باندې هغه محدودیتونه چې لګولې لرې نه کړي دا لار به نه خلاصوي. د فراه سوداګرو په خبره د ایران سره د فراه ولایت د بندر لرل د دوی حق دی او که دې برخې ته پاملرنه ونه شي د فراه پر اقتصاد به ډېره بد اغېزه وکړي. پر دغه لار باندې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو خلک تیریږي او اوس بند پاتې دي. دوی د افغان حکومت څخه غواړي دغه ستونزې حل کړي او لارې دی پرانیزي. دوی وایي د لارو بندول د خلکو ازارول دی او دا کار باید ونه شي.
موږ د لپاره دلته ولاړې د یو نیمه میاشت کېږي پوسه له کور کې تشویش یو د شپې 2 بجې راوتلې دلته ولاړې تر د اوسه پورې د حکومت نه غواړي چې دا لارې د لارې هغه وسي بس خاص وسي دا لار باید بند نه وي.
ورور موټر ته منتظر وي چې ول دا لار نه خلاصېږي نو موږ څه ګناه شي بندرې بند کړی دی او بندرې بند کړی خو بند کړی دلته مریضان دي د کابل دي د نور ولایتو دي دا موږ په بندر څه کار لرو.
ما آمدیم از ترکیه به ایران، از ایران به افغانستان. بیا بریم به سال هاست که اونجا مسافر هستیم. وطن ما آباد است. این مردم ها میبینین که به چی تکلیف و به چی روز حال هستیده. دولت باید توجه بکنن که مردم از بدبختی نجات بتن.
لبلی خواده پر اولایتی چهارواکی و ایده از سونزه ایله مرکزی دولت سر شرکه کردی او ده هر لاره باورت پیدا شی. ده فراد دوالی و این نصر مهری و ایده از سونزه مرکزی حکومت رسولی او ها چکریش ده هر لاره باورت پیدا شی.
به حکم جلال مجلس جمهوری مکتوب آمده و ای
درسمه شد و حکم پر اساس پر شیخ منفرای بندر جنی سوداگری ستو که بند شوی او دا که روز لاغ شوی چی پر دا بندر که دا فساد شون پر اندیشنی زیاد شوی. مرد دادی سوداگر غشتن دا درسمه شر سر شرک کردی او ویل رج داستون زحل شی. دا یادوانی وارد شیخ منفرای بندر دا فرا ولد پر مربوطات که دا ایران سر پر سرحات پروت دی او دی داری گرن سوداگری ستو که هیوات واری دیجی و بولی در چی ادو سوداگر ستون زیتا با حکومت چوم رو پام که او دا خلق پر مخ و دا غلار برتا کل خلاصه شی.
د سرکاري چې په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوې حکومت له جوړېدو وروسته د دې هېواد او افغانستان په اړیکو کې یو څه بدلون راغلی. آیا پاکستان د افغانستان په وړاندې دودیزه پالیسي بدله کړې؟ عصمت ساروان په یو تفصیلي رپورټ کې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې وروستیو انکشافاتو ته کتنه کړې.
څه باندې یوه میاشت پخوا عمران خان د پاکستان صدر اعظم غوره شو. په افغانستان کې د پاکستان د حکومت بدلیدو ته چندان تلوسه نه وه، ځکه چې د ډیرو افغانانو په باور عمران خان چې له پوځ سره نږدې اړیکې لري د افغانستان په وړاندې د پاکستان په دودیزه پالیسي کې بدلون نشي راوستی. خو تیره اونۍ کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سفر د توقع خلاف ځینې افغانان د پاکستان د نوي حکومت له لوري په خپله پالیسۍ کې بدلون ته خوشبینه کړل. خو په هند کې د افغانستان د ولسمشر له څرګندونو داسې ښکاره شوه چې د افغانستان حکومت لا هم باور لري چې د هیواد امنیت له بهره تهدید کیږي. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د چهارشنبې په ورځ د نوي ډیلي د سفر په مهال د هند صدر اعظم نریندر مودي ته وویل چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان په پالیسي کې بدلون نه دی راغلی. ښاغلی غنی په عین حال کې وویل
افغانستان by networks of violence
افغانستان ته د تشدد د شبکو د بهرنیو تروریستي شبکو او بهرنیو جنایتکارو شبکو لخوا یوازنی څه چې وړاندې کیږي هغه ویني ورانی او نوره وران کړی ده. موږ ته په کار ده چې په دې پوه شو چې اوس په افغانستان کې څه شی مهم دي. څه چې مهم دي د نړۍ د دې سیمې ثبات دی.
که څه هم د پاکستان له لوري افغانستان ته د ژمنو په اړه په کابل کې ډېر څه ونه ویل شول، خو شاه محمود قریشي خپل هیواد ته له ستنېدو وروسته د کابل سفر خورا ګټور وباله. ښاغلی قریشي جیو نیوز تلویزیون ته په مرکه کې وویل د کابل نننی سفر خورا ګټور و، په دې پوه شوم چې زموږ پر اړیکو غوړېدلې وریځې لرې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره د خپلو خبرو یوه نتیجه دا وبلله چې دواړه هیوادونه به وروسته له دې چې په اکتوبر کې د افغانستان اقتصادي کمیسون پاکستان ته سفر وکړي خبرو ته دوام ورکړي. د دواړو هیوادونو د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د ګډ اقتصادي کمیسون جوړېدل ضروري وبلل. د انډیا ټوډی ورځپاڼې د راپور له مخې غنی د هند صدر اعظم ته وویل چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره له کتنې وروسته دې نتیجې ته ورسید چې د پاکستان نوی حکومت د افغانستان په وړاندې په خپله پالیسۍ کې د پام وړ بدلون نه دی راوستی. د عوامي نشتل ګوند یو مشر افراسیاب خټک کابل ته د ښاغلي قریشي د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل فکر نه کوي چې پاکستان دی د افغانستان په وړاندې خپل پالیسی بدله کړی وي.
په دې خوشحالي کو چې د ځینې مشران اسلام آباد نه کابل ته ځي یا کابل نه مشران اسلام آباد ته راځي او خبرې کوي، نو موږ خو خوشحالي کو چې څه نتیجه راوځي. خو تجربه دا ده چې دې خبرو په خوا هم څه نتیجه روکړې دي، نه لوی کچا باندې شوي دي، بس صدران شوي دي. زرداری صاحب چې د سوګند پروتوکول د رئیس جمهور په توګه اسلام آباد کې، نو حامد کرزی صاحب د افغانستان جمهور رئیس صاحب وو، هغه دلته تشریف راوړی او راغلی وو. بیا چې کله حامد کرزی صاحب سوګند پروتوکول نو زرداری صاحب تشریف وړو کابل ته تللی وو. دا دې سطح باندې صدران په سطح باندې وزیر اعظم په سطح باندې چې د الیکشن نه څو ورځې مخکې شاید کاکانه بس چې وزیر اعظم زبونګه هغه سره لوی وفد لاړو کابل ته خبرې ترې وکړې. خو خبر داسې ده چې صد جوړه شوې نه ده، او رښتیا خبر دا ده چې اوس خو بس تګ را تګ ډېر دسې یو رسمي غونډې کار دی چې خلک په تمه اوساتي چې او لګیا دي کوشش کوي ورځ په عمل کې څه شیخ کاری نه. خو تجربه دا ده چې دلته کې پاکستان کې سیول حکومتونو سره اختیار شته نه، او دې حکومت سره خو د ټولو نه کم دي.
د انډیا ټوډی د راپور پر اساس ولسمشر غنی د هند صدر اعظم نریندر مودی ته د چهارشنبه په ورځ وویل د غزنی په حمله کې چې د عمران خان له صدر اعظم کېدو وروسته وشوه د سلو او یو نیم سلطنو ترمنځ پاکستانیانو رول درلود. پر غزنی د طالبانو حمله په ډیرو کلونو کې یو تر ټولو خونړی حمله و چې سلګونه ملکیان او پوځیان پکې ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د پاکستان د نوي حکومت د کار په موده کې به د دوو هیوادونو اړیکې وغوړېږي. د بهرنیو چارو وزارت ویندوی صبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې امیدواری زیاته ده چې پاکستان په بیلابیلو برخو کې له افغانستان سره د همکاري او شمنی په صداقت عملی کړي.
پس از روی کار آمدن حکومت نوی پاکستان،
د پاکستان د نوی حکومت لواک ته رسیدو وروسته هیله ډیر دي، او موږ امیدوار یو چې پاکستان د سیمایزي همکارۍ او همدارس د خبرو میز ته د طالبانو دراوستلو او له افغانستان سره د صادقانه همکارۍ په برخه کې زمونږ سره همکاري وکړي. او هیله مو هم ډیر دي چې پاکستان به په دې برخه کې عملی ګامونه واخلي.
خو کله چې مو شاغلی احمدی ته وویل چې آیا د پاکستان له لوري په یادو برخو کې د عملی ګام نه خېلیدل شوی، د وویل
ما روی از کار میکنیم، امیدوار هستیم که پاکستان
موږ پر دې کار کوو. هیله لرو چې پاکستان د خپلو ګټو په خاطر او همداراز د افغانستان او سیمې د ګټو په خاطر په صداقت د عمل میدان ته راووزي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د قریشي له سفر وروسته وویل چې له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې موافقه ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د یکشنبه په ورځ وویل اسلام آباد له افغانستان سره منلی چې نور به پاکستان له افغان سوداګرو څخه ګمرکي تعرفه یا مالیه نه اخلي. محمد فیصل وویل اسلام آباد دا پریکړه وروسته له دې وکړه چې په روان 2013 میلادي کال کې افغانستان ته د پاکستان د صادراتو اندازه زیاته شوې ده. تیر کال افغانستان ته د پاکستان صادرات له څه باندې 2 میلیارد ډالرو څخه 1200 میلیون ډالرو ته راټیټ شوي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی زیاته کړې چې افغانستان او پاکستان همداراز موافقه کړې چې په خپل منځ کې پوځي همکاري ډېرې کړي او پاکستان افغان پولیس او پوځیان وروزي. که څه هم افغانستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان په خاوره کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو روزنه د پاکستان یوه زړه غوښتنه ده. د افغانستان د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکومت تر هغو د پاکستان د ژمنو په اړه ولس ته څه نه وایي چې د پاکستان عملي اقدامات لیدلی نه وي. سرچینې وویل چې پاکستان پخوا هم ژمنې کړي خو عملي کړي نه دي. پاکستان په مستقیم او غیر مستقیم ډول په هند کې د افغان امنیتي ځواکونو له روزل کېدو سره مخالفت کړی او په ځلونو یې ویلي چې په افغانستان کې د هند زیاتېدونکی نفوذ نشي زغملی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پکتیا اړوند سید کرم او لجی منګل ولسوالیو قومي مشانو په ګردیز کې د یوې اعتراضي مطبوعاتي غونډې پر مهال ویلي چې په پکتیا کې داسې پروژې شته چې په اتو کلونو کې یوازې 1 سلنه چارې ترسره شوي او داسې پروژې هم شته چې له منظورۍ یې 2 کاله تیریږي خو عملي کار لا نه دی پیل شوی. اصیل زازی مو په نور حال خبروي.
د پکتیا ولایت د سید کرم او لجی منګل ولسوالۍ یو شمېر قومي مشرانو او په ولایتي شورا کې د دوی غړو د وږي په 28مه د چهارشنبې په ورځ ګردیز کې د اعتراضي مطبوعاتي کنفرانس له لارې له مرکزي حکومت ولایتي ادارې او په پارلمان کې د پکتیا له استازو وغوښتل چې پکتیا ته د منظورو شویو پروژو عملي چارې پیل کړي. د سید کرم ولسوالۍ یو تن قوي مشر او دینی عالم مولوي محمد فاروق په خپلو خبرو کې د یو شمېر هغو پروژو یادونه وکړه چې له منظوره یې کلونه تیر شوي خو چارې یې لا نه دي پیل شوي او که پیل شوي دي بیا نیمه کاره پاتې شوي دي. دی وایي قومی مشر انجینر دلاور خان وای پکتیا کې د مچلغوبند پروژه او ګردی زرمت سړک دوی هغه پروژې دي چې له منظوره یې د یوې کبو 15 او د بلې 10 کاله تیریږي او په دې موده کې قراردادونه له بیلابیلو شرکتونو سره ترسره شوي خو عملي چارې 10 لنه هم نه دي ترسره شوي. قومی مشر انجینر دلاور خان زیاتبی د پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری د اعتراضي کانفرنس ګډونوالو غوښتنې پر ځای او د دوی حق وباله ویل که د پکتیا لپاره په منظور شویو ټولګټو پروژو کار پیل نشي د یادو ولسوالیو اوسیدونکي به له دولت سره په ټولو ملي پروسو کې ګډون ونه کړي او را رواني ټاکنې به تحریم کړي. دوی د خپلو ادعاو د اثبات په خاطر د یو شمېر رسمي اسنادو کاپۍ هم رسنۍ ته وسپارلې او پر ولسمشر یې غږ وکړ چې په ټولګټو پروژو کې د وکیلانو سلیقوي لاسوهنې بندې کړي او د ملي تدارکاتو اداره دې هغو شرکتونو ته پروژې نه ورکوي چې د وکیلانو لخوا جوړ شوي. اصیل دادی، ازادي راډیو، پکتیا.
اوس همدا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي ملالۍ بشیر ورته کتنه کړې.
اسلامي دولت سختریزه ډله یا داعش خپل اهداف لټوي او د عاشورا مراسم د ټوپکونو او بیرې په حال کې لمنځل کیږي. دا د ګارډین ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د ورځپاڼې په وینا محمد رضا ترکمنی دوی میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره کلاشنکوف وپیره. په مقاله کې راغلی چې دغه 8 کلن لوستې سړی په ټلیکام کې یو انجینر دی چې هیڅ کله یې جګړه نه ده کړې او نه یې غوښتي چې جګړه وکړي. ورځپاڼه لیکي سږ کال ترکمني احساس کوي چې د ټوپک پرته بله چاره نه لري. د مقالې په وینا دغه افغان د افغانستان له هغو سلګونو شیګانو څخه دی چې د عاشورا د مراسمو پر مهال یې د خپل امنیت په خاطر وسلې پورته کړي. دا مراسم په تکراري توګه تر حملو لاندې راغلي دي. ورځپاڼې د ترکمني له قوله لیکلي چې ډیر غمجن احساس کوي. دغه کس زیاته کړې چې په داسې هیواد کې ژوند کوي چې هر شیبه د حملې امکان سته. دی له هغو کسانو دی چې په داوطلبانه توګه له 2 اونیو راهیسې د یوه جومات په زیرزمیني کې د خپل ځان او نورو د امنیت نیولو روزنه لیدلې. او وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده، مافیا چې افغانستان تهدیدوي. د دې راپور په لومړي سر کې راغلی په راتلونکو اوو میاشتو کې په افغانستان کې دوه انتخابات کیږي. د ولسي جرګې انتخابات تر روان کال په تله میاشت کې او د ولسمشري انتخابات تر راتلونکي کال په وري میاشت کې کیږي. ورځپاڼې لیکلي د تنظیم سویو سیاسي تاوتریخوالي د تهدید زیاتېدو دغه انتخابات زیانمن کړي او د حکومتولۍ پر لور د ملت په لاره کې خنډ سوي دي. ورځپاڼې لیکلي له هغه راهیسې چې په 2001 کال کې د طالبانو رژیم سقوط وکړ تر بل هر وخت جرم او جنایت زیات سوی دی. ورځپاڼې لیکلي شبکو د مافیا په توګه پر کابل یرغل کړی دی. ورځپاڼې لیکي دغه شبکې د مخدره موادو تجارت په لاس کې لري او وسلوالي غلاوي او ډله ییز جنګونه د کابل سرکونو ته تاوتریخوالی راولي. د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د جنایت څپو د سیاسي ثبات او کورنۍ امنیت پر وړاندې جدي خطر جوړ کړی دی.
دوستانو تاسو موږ غږ لازاده رادیو ناوریز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونه کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 په صفه واضحه توګه اوریدل کیږي. که انټرنیټ لري بیا نو جهاد شری زموږ د ویبپاڼې لاري چې ازادي رادیو .com مو د ویبپاڼې ادرس ته نه وازدا چې موږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدل شي بلکې موږ ریپورتونه طالب له نور تفصیل اکسونو او ویډیو ګانو سره کتلی شي. اروپای ټولنه غواړي چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره د شمالي افریقا له هیوادونو سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. په اړه یې تفصیل احمد تکل دروري.
د اروپای ټولنې مشرانو پرون د اتریش په سالزبورګ ښار کې په یو غیر رسمي سرمشریزه کې پریکړه وکړه چې د شمالي افریقا له مشرانو سره به اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کوي. د اتریش صدر اعظم سباستین کورز له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل اروپایي مشرانو د هغه پلان ملاتړ وکړ چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي په هڅو کې د شمالي افریقا د عربي هیوادونو د ګډون سپارښتنه کوي. خغلی کورز وویل دا بنه یوازې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي بلکې د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخه کې هم مهم ګام وي. د اروپایي شورا مشر ډونالد ټوسک وویل سرمشریز پریکړه وکړه چې په فبروري میاشت کې به د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او له هغو سره به پر نورو موضوعاتو سربیره د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې کوي. ټوسک هم د کډوالو د مخنیوي پر تدابیرو سربیره د قاچاقبرانو د ځپلو د اقداماتو یادونه وکړه.
The migration debate showed that we may not agree on everything, but we agree on the main.
د کډوالو په اړه بحثونه وخو د چموک خای د ټولو مسایلو په اړه موافق ونه وسو، خو د خپل اصلي هدف په اړه چې اروپا ته د غیر قانوني مهاجرتونو مخنیوي دی ټول موافق یو. په دې اړه غند خبري وشوي او پریکړه وشوه چې پر هغو مسایلو چې موږ یو موټی کوي او چې نتیجه یې ورکړې ده تمرکز ته به دوام ورکوو. دا په دې معنی چې خپل بهرني سرحدات به پراخوو او له درېمګړو هیوادونو سره همکاري به پیاوړې کوو. د همکاري باید یوازې د کډوالو د مخنیوي او د قاچاقبرانو پر ضد د مبارزې په برخو کې نه، بلکې باید د شراکت د پراخ تصور پر بنسټ وي. د اتریش صدر اعظم خاغلی کور زیادونه وکړه چې د شمالي افریقا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې به پر اقتصادي پرمختګ هم تمرکز وشي. کورز د اروپای ټولنې د هغې تګلارې یادونه وکړه چې هدف یې په افریقا کې د غیر قانوني مهاجرتونو د اصلي عامل یعنی بېوزلۍ کمول دي. اروپای ټولنې له د مخکې له ترکیې او لیبیا سره چې د سمندري سرحدي ځواکونو افسران د کډوالو د مخنیوي په برخه کې د اروپای ټولنې لخوا روزل شوي د همکارۍ تړونونه درلودل. د همدې تړونونو په مرسته له 2015 کال پر وروسته موده کې اروپا ته د تلونکو کډوالو په شمیر کې یو ناڅاپه کموالی راغی.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبیش
به حوز گوره در گاونده هیوات پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و باید یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
هر کال په نړۍ کې د سپتمبر 28مه د سولې نړیواله ورځ په توګه لمانځل کیږي. د سولې د نړیوالې ورځې په توګه دا ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په دې خاطر نومولې چې د سولې ارمانونه هم د ټولو ملتونو او هم د ولسونو په منځ کې پیاوړي کړي. په دې اړه یو تفصیلي رپورټ لرو، خو تر هغې مخکې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پرون په ټول هیواد کې د شورا مراسم د امن په فضا کې ترسره شول. د جوزجان امنیتي چارواکي وایي چې دې ولایت ته د مرستندویه ځواک په استولو کې ځنډ د دې سبب شو چې په خماب او قرقین ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل نه شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي جام د لوبو په دوام نن له پاکستان سره د لوبې ډګر ته وځي. افغانستان پرون بنګلادیش ته په لوی توپیر په دې لوبو کې ماتې ورکړه. نوې ډیلی وایي چې د هند او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې سره وګوري. او د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د روسیې د ناوړه اقداماتو په ځواب کې له پوځي او استخباراتي ادارو سره اړوند لسګونه نورې روسي کمپنۍ او افراد د امریکا په تور لیست کې شامل دي. دوستان، د دې خبرونو تفصیل په ازادي راډیو ډاټ کام کې چې موږ یې پانه د کتلای شي. وسم د خبرونې وروستي ریپورت راخلو. د سپتمبر 28مه یا د سولې نړیواله ورځ سکالم په افغانستان کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې تیرې څو میاشتې په دې هیواد کې د جګړو او ناکراریو له کبله خونړۍ میاشتې وي. خان محمد سین پر دې موضوع تفصیل لري. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې پروګرام او کور کلی خبرېږي.
د سولې د نړیوالې ورځې نمانځنه په داسې حال کې کیږي چې افغانستان اوس هم په جګړو کې ښکیل دی او هر ورځ پکې په چاودنو او ځانوژونکو حملو کې د خلکو د وژل کېدو خبرونه خپریږي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي افغانان نور له جګړو ستړي شوي او سوله ییز ژوند غواړي. د دغه شورا مرستیال عطاءالرحمن سلیم د نړیوالې سولې د ورځې په مناسبت له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جګړې پر ځای سوله هم تجربه کړي.
سوله له افغانانو ورکه شوې یوه قرآني خوږه کلمه ده. په وسلوالو مخالفینو مې غږ دی چې جګړې مو تجربه کړې، راشئ او یو ځل سوله هم تجربه کړئ. راشئ د بین الافغاني خبرو او مذاکراتو له لارې هغه هدف ته چې ورپسې یاسو ورسېږئ.
په افغانستان کې د سولې هڅې له کلونو راهیسې روانې دي، خو د دې هېواد خلک چې سوله یې ستره هیله ده ورته نه دي رسېدلي. د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د عربستان د مکه او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو ناسته، په کابل کې د کابو 3000 دینی عالمانو ناسته چې د جګړې پر ضد فتوا ورکړه، او په اندونیزیا کې د دینی عالمانو ناسته د سولې د ټینګښت لپاره عمده هڅې ګڼل کیږي. همداشان څو ورځې مخکې د OIC یا د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان ناسته چې په سعودي عربستان کې جوړه او د افغانستان د سولې ملاتړ پکې وشو، د سولې د هڅو یوه بله برخه ده. له دغو ناستو د مخه د کعبه امام د یوې جمعې په خطبه کې د افغانستان جګړه ورور وژنه ګڼلې او په دې هیواد کې د سولې دعا کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د ارک په یوې ناسته کې وویل هېواد سولې ته نږدې شوی او دی چمتو دی چې په دې لاره کې له ځانه هم تیر شي.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایم که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم. که ما سر د سولې دپاره غواړي په دواړو لاسوی ورکو. سولې اصول ته تعلق لري، یواز دولت کار نده. سوله پایدار اما قدم اول یک قدم جلت است.
افغان حکومت د کابل د پروسې په ناسته کې چې د روان میلادي کال په لومړیو کې په کابل کې جوړه شوې وه، د وسلوالو طالبانو بې قید و شرط وړاندیزونه یې پکې مطرح کړل. له دغو وړاندیزونو نه په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه ملاتړ وشو، خو طالبانو د پخوا په شان ټینګار وکړ چې له افغان حکومت سره نه، بلکې غواړي له امریکا سره خبرې وکړي. بلخوا سو ونه مخکې تایید شوه چې د طالبانو یو پلاوی په قطر کې له امریکایي چارواکو سره لیدلی او ادامه به ولري، خو تر اوسه د دغو لیدونو د دوهم پړاو په اړه په رسمي توګه څه نه دي ویل شوي. د سیاسي چارو په شهزاده مسعود سره لدی چې د سولې لپاره شوی هسې مهمې ګڼي، خو وایي تر اوسه په دې اړه یو واحد میکانیزم موجود نه دی.
په داخل کې متفاوت نظریات لري د سولې په ارتباط باندې. د افغانستان بیرون هغه ملکونه چې په افغانستان په قضایاو کې داخل دي، هغوی هم هر یو د سولې غوښتونکي دي، لیکن د خپلو خاصو اهدافو سره. زما پام باندې باید په اول قدم کې افغانان په خپل منځ کې او په دوم قدم کې د سیمې او منطقې او نړیوال هم په ماهنګۍ سره په سولې د پاره یو واحده ژبه پیدا کړي.
په روان لمریز کال کې د حکومت لخوا د کمکي اختر په ورځو کې له طالبانو سره د اوربند اعلان او په لوی اختر کې هغو ته د مشروط اوربند وړاندیز د سولې هغه هڅې دي چې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو د کمکي اختر په ورځو کې دغه اوربند رعایت کړ، خو په لوی اختر کې ورته مثبت ځواب ورنه کړ. په ورته وخت کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي چې تیر کال د سولې له پروسې سره یو ځای شو، شکایت کوي چې د حکومت او دوی ترمنځ د توافقنامې مواد سم نه دي پلي شوي. د دغه حزب د خبرونو د برخې یو غړي فضل غنی حقمل له آزادي راډیو سره په خبرو کې هیله وکړه چې په دې برخه کې ټولې شوې ژمنې عملي شي.
د حزب اسلامي سره د سولې کوم توافقات شوي دي په هغو باندې عمل نه دی شوی. حکومت د دغې توافقنامې په عملي کېدو کې پاتې راغلی، ولې موږ امیدوار یو چې هر څومره ژر چې کېږي دغه توافقنامه عملي شي او کومې ژمنې چې شوي دي په هغه باندې وفا وکړي.
خو افغان حکومت په خاطر دی ویلي چې د دغو توافقنامو ځینې برخې عملي شوي او د نورو د پلي کېدو لپاره کارونه روان دي. سربیره پر دې کابل ته د هلمندي ځوانانو پلی تګو له کابل بیا تر مزار پورې د دوی لوسی پښې تګ د سولې لپاره مهمه هڅه ګڼل شوې ده. که څه هم طالبانو دغه حرکت بهرنۍ پروژه ګڼلې، خو دغه اقدام په هیواد کې دننه او بهر ستایل شوی دی. افغان حکومت په خاطر دې ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره په ملي، سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع رامنځته شوی چې دا یو ښه پرمختګ دی. د افغان حکومت د اجرایی ریاست د بیان مرستیال امید میسم دغه اجماع مهمه ګڼي، خو ټینګار کوي چې اوس هم ځینې هیوادونه تروریزم پالي.
اجماع هم در درون افغانستان در میان اقشار مختلف جامعه
په هیواد کې دننه د بیلابیلو قشرونو ترمنځ او هم د سیمې او نړۍ په کچه د افغانستان د سولې په اړه اجماع موجوده ده، خو له بده مرغه په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې د تروریزم پاللې د کارونو په دستور کې دي، خو په ټوله کې ډېر هیوادونه دي چې د سولې غوښتنې لپاره د افغانستان د ملت او دولت ملاتړ کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د لومړي رئیس برهان الدین رباني او د دغه شورا د غړي ارسلا رحماني وژل کېدل د سولې د لارې مهمې قربانۍ ګڼل شوي دي. خو له دغو هڅو سره سره سوله چې د افغانستان د خلکو اساسي غوښتنه ده تر اوسه تامین شوې نه ده. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې لپاره له خبرو پرته بله غوره لاره نشته، او دغه ذهنیت د شورا د غړو په خبره اوس عام شوی دی. خو اوس د روسیې ناستې ته چې په پام کې ده په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ جوړه شي، هیلې زیاتې شوي او وبه لیدل شي چې د سولې لپاره به څه نتایج ولري. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، پولیو یو نه درمل کیدونکو ناروغي ده چې له بده مرغه د ټولې نړۍ په پرتله په افغانستان کې پیښې ډېرې لیدل کیږي. دا چې ولې ډاکتران تر ټولو لوی علت د کورنیو بې پروايي ګڼي، وایي چې دوی خپلو بچو ته د پولیو واکسین په وخت او په مناسبه طریقه نه ورکوي. نن په همدې کلغه کې ګولم سره میلمه د یونسف په دفتر کې د پولیو د برخې د مطبوعاتو مسول ډاکټر سید کمال شادی په پا پایل کې خپل دغه د پولیو د